با پایان میرسم.
سلامونه وقت و بخیر دفانستان په وقت شپې 9 بجو شوې تاسې ازاده یې رادیو ته غواږی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلاشو خبرونه د غورځي سرچینې وایي چې پرون شنبه د دغه ولایت د پسابند ولسوالۍ په چراغ پایه کلی کې د باد کوچ یا راشي له کبله دوه تنه مړه شوي دي. یاد سرچینو ازادي راډیو ته د قربانانو د جنازې د مراسمو عکسونه استولې ویلي دي چې د طالبانو غړو او د سیمې خلکو د قربانانو جسدونه له واورې راایستلي دي. پسابند د غور یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې د هلمند ولایت سره سرحد لري. د سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سختو واورو او طبیعي پیښو لکه د واورې خویدو شاهد دی. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي. انډین اکسپرس ورسپانې د هند د سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د افغانستان څخه د هند واردات 602.9 میلیونه ډالر ته رسیدلي، چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي، چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا پایته رسولې ده. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلوي افغانستان ته واسوي چې له کابل سره سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلوي د دې لپاره کابل ته استول کیږي، د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانون ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو په ادعا په افغانستان کې فعالې دي، خو د افغان طالبانو حکومت دا ادعا په کلکه ردوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسېدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام د تلابی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هرکلی وکړ. تبه ده چې د یکشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنی ګړې لامل لکتر لګه 15 کسان مړ شوي. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د وژل شوی کسانو له ډلې لاس خځه او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیخه ژوره خواشینی ښودلې او وژل شوی کسانو د کورنیو لغړیو سره خواخوږي څرګند کړې ده. راپور وایي چې مسافر د ریلګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راکول شوی چې د محاکم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوي.
جرمونو خکیل دی او جنایی جرمونو اکڑی اخلاقی جرمونو اکڑی باید د جرمنی له هیواد وشړل شي. موږ د دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بی وزلی کچې پراخیدل.
وضعیت خدا نه کړ وضعیت خراب دی. خوب شانی مو سار روز کوار دی مون کړه شلو پی کړه دې شوبې شي.
او د افغانستان د پنګونې او سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ پر بدیل لارو ټینګار کوي.
سمون صادرات باید د یخو منطقو دی، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشت یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولو له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیږلي سرخلاص لیک کې وروستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت یې بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې هم وغوښتل چې ټول افغانان ته په یوه سترګه ونه کتل شي. نور جلسات د کلم رکرام په راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلې. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمني کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکېل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هېواده وشړل شي. موږ د دغه پرېکړې ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډېرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډېر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې د هغې ته صدمه رسوي، نو باید دغسې یو یو وپېژندل شي او بېرته هېواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته وویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي، ژوند کوي، والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیږلي سرخلاص لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت یې بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او مونشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یوه ګډه اعلامیه کې د جرمني په مونشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 ووژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. د یادونې ده چې د پنجشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 کلن لوري د سختو ټاپونو له امله په روغتون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ برید په هغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبه ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونې ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پر همدې موضوع مې د جرمني کې میشت چارو له شنونکو خبریال له ښاغلي خوشحال اسفي سره خبرې کړې. تر پوښتنې مې دي چې جرمني کې وروستۍ پیښې څومره د جرمنیانو غصې راپارولې دي؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، متاسفانه دغه تیرو 2 میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په مونشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ، او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمالو تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و، اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو ډار همدا دی چې چیرې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمان هیواد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفي صاحب، که څه هم تاسو ویلي چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وسي، یو میشت په بل هېواد کې او پردي کس سره باید وسي، دلته بیا ښایي د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګېزه څه ده؟ څه د دې لامل شوي دي چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې ته اړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
واقعا یوه سخته پوښتنه ده، او اړینه پوښتنه همدا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي، یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي، یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بله مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا مویل کېږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کېږي، د هغوی اسناد درد کېږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کېږي، قبول کېږي نه، 8 کاله 9 کاله دوی وخت تیر کړی ول، دوی بیا ماستان نه ورکول کی، او بل اخره دا د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی دا غسل پیخو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسی. جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پرانی زیاته ده، د زمنه ما ولی وخت نیسی، هر شی وخت نیسی. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلويک زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشی بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لکه زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمدزی صاحب چې تاسو وګورئ، کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنئ، په خلکو باندې عملې کوئ، غلا کوئ، جرم کوئ، او نورو جنایي جرمونه ترسره کوئ، نورو کارونو ته لاس اچوئ، نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني. دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې درېږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه دی وزنه یغی زمداده چې پرون یو دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي، او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي، او دغه سپیک یو هغه زمداده و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګونه افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا بل منفي اغیز دی داسې کړنو، او معنی همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر ازم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولې زما د شخصي نظر درې کاله کېږي زه په دې آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل، نورو مهاجرینو ته سید داسې نه وي، دوبره امکانات چې دلته مهاجرینو ته دي په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته او نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمد زی صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولهیي ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډېر زیات.
د چارشنونکو خبریال ښاغلی خوشاله سفی چې موږ سره مرکه کړې وه.
azadiradio.com
افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هېواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپلې اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. نور جزئیات په راپور کې. خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ور پاره چې وره ویشلې دا غریبانه ورشم نشته ها دا وګوره
خو نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دیویته کسی دی کورنۍ سرپرستی کوي. لسهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ماخام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړه وضعیت خراب دی خوشانی ما سهار روز کبر دی ورن کړه شلو پی کړه دې شو بشي کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا پسې بیل راځي کرا راځي پلار می مانده دی دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منزله ورسوي.
سمای جو زما پزوس یو کټم یا اول کټم وضعیت ډېر خراب دی او چې دې کې کرات ولا سو چې دې ولا سو دا زه په خپل اړه کله نه دی وا وضعیت خراب دی نو چې حکم
دی او یا کله نه احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه ښه خلاصوي. وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یوه خونه کې بل گاونډی دی خو هغه بل یو یې خپلې واده شوې لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم ښه نه دی. دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېری کورنۍ له بیکارۍ اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. اسلامی علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکل چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که بغه سره سره د ثروتونو ښه استفاده وشي، ثروت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، دغه نه لسنیوی وکي خپل هغه ته خدمات ته حتی مسلمان شکر ته خبر هم سایه، یعنی په گاون دیغه وګي او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا 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 اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه لپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډایو خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي، یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي، تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړې ورکړې لري، هغوی هم د بېوزلو لسنیوای وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي. هغه کا مالی مرسته وي، هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي، د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګ پړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه هېواد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمینال ماکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي. سعودي اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوربي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قول راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قول خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیه او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړي استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامداره وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وی پانه کې لیکلی چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د پانګونو سوداګری خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګرۍ لارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د ګمرکي تعرفې لوړیدل لامل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان په صادراتو کې کمښت راشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې پرون ویل چې په جدي میاشت کې د قوس د میاشتې په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 28 میلیونه ډالر کمواله راغلی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د صادراتو د کمښت په اړه له اعلان وروسته د پانګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړوالی د دې کمښت اصلي لامل دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زمونږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلادیش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړي دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل ستانډارډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نوشابابا و غیر الکولی موږ صادرو، آسیایي معنا ته، او یو څه په دې اخرو کې وسپنه، سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوي. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ پر طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغیزې کړي دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. لډلې عبدالواسق عمری ازادي راډیو ته وویل
کوم توکي چې موږ تولیدوو باید ورته نړیوال صندوقونه ولرو. دوهم دا چې موږ باید د خپلو توکو د لیږد لپاره اړینې زیربناوې جوړې کړو، په دې معنی چې موږ باید خپلو سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړو. درېمه حل لاره دا ده چې کله موږ ګورو چې موږ صادرات کمیږي، موږ باید د حل لاره ولټوو او د بازارونو په اړه بشپړه پوهه ولرو
کامل از این بازارها داشته باشیم.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچ او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې شپږ سوه پنځه څلوېښت میلیونه او پنځه سوه زره ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې ډېری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
ترونو اوریدونکو مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې سرچ ساته د دې خبرونه او راپورونه واوري. سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې نه نیمه بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. د غورځي سرچینه وای چې پرون د دغه ولایت بسابند ولسوالۍ په چراغ پایا کلی کې د برف کوچ یا راشي لکبله دوه تنه مړه شوې دي. یادو سرچینو ازادي رادیو ته د قربانیانو د جنازې د مراسمو څخه استولې او ویلي دي چې د طالبانو غوړ او د سیمې خلکو د قربانیانو جسدونه له واوري راایستلې دي. بسابند غور یو لری پرته ولسوالۍ ده چې لینمن ولایت څخه سرحد لري. دا سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سخت باورت طبیعي پیښو لکه د واوري قیدو شاهده وي. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره مهاله له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس د هند د سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2023 مالي کال کې افغانستان څخه د هند واردات 6.2 میلیونه ډالر ته رسیدلي چې نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 4 کلونو کې د ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي. وروستی خبر هم دا چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د باندنۍ چارو وزیر گیدیون سار هرکلی کړی. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدی نه وورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه که من ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایئ چې څنګه مو اراده وکړه یا تصمیم ونیو چې له هېواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له لومړنۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هېواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم ابو بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بالاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړي راووتی له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلی دی، ښوونځی مې هلته ولې، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې، لسم صنف کې ما خپل ورسره باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته. افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیې تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیې دپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا وویل ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیې چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه راسره شریکه کړې.
ما یو پوهنتون ته دلته په امریکا کې نیهم شهري ایالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ماته سکالرشپ راکړ. نو دا دولتي، د افغان دولت له خوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پوهنتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه، کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یم، کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دی لپاره، ډېر پیرینګ و، ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پوهنتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې وم، ماشوم و، ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو ونیولې. نو هغه لپاره زما کومه ستونزې چې وي، هماغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شوم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکلي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه، هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم، ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نشم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي، بیا کوم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه، باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول، که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای، او پوهنتون کې کامیابه شوي، کښېنه مراتم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولای شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې، تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغسې کسانو دپاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. او څه په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمن دی. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
مبوجانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګم تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دیشانو کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلود. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه، ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې راباندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نهسه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنف کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ را ته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه سو، آف آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت دا مې مخکې او ایرانه به پاتون چې دی باندې زسته وکم. هغه وخت کې انټرنیټ دا شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا زه چې انټرنیټ ته معرفي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورور لاړ ما ته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورڅې خلاص کړ، داسې یو اپورچونیټي، داسې یو امکان خلاص کو، زما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلی شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم. وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه او یا هم که په ټوله کې د انجینری برخه وایو د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي او نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د ښځې وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي وو چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې ښې نه دي. نو دا د غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېرې ملګري دي چې هغو په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې، ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یېرېږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوئ که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې کیږي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري، او منګه هم لم داس ستونز پر چې په افغانستان کې وو مخصلو تحصیل له لحاظ ډیر سخت وو کاري له لحاظ ډیر سخت وو خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا چې دا نه پات کیږي همیشه پرمختګ راځي همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکشي
مفه جان په دغه کومه رښتې کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو ذکر کړی دي څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رښتې ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې ذکر وکړي او وس لګي کار پکې کې کومه رښتې چې ستا لمشوم ته بخو کېده
زه هر سهار چې له خوب راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کړم زه کولای سم خپل کور ولرم خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کړم مخکې لکه چې درته وویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره
ما وجانې راځه پدې وګیګو چې کایو خزه او پټول کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخې ستدې چې دوی په کزان ورسي په کور ناست دوی کول شي ځان ته اید ولري دوی کول شي کار وکي دوی کول شي ژوند مختبوزي تاسو د وس لګیا استې په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستې اوس هم خپل ژوند کوي په خپل پخو ولاړی مستقلی یاستې اقتصادي لحاظ نه ټولنیز لحاظ نه د چم رست تار نه یاستي نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي او یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه وایئ لری
هغه موږ یو مشهور مثال لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزه هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې نه ستلای نسی دا ستونزه کومه خاص ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسور سره رسیږي
مننه مفو جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کې د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې ځای په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر د خلکو ویل چې زه بالا په هنتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له هنتون فارغ ایدلم ته په ډیر خو نو مارا ته فارغ شوم زما پلار جان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کومه مسکا مخلي تر شي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شي به هم تاثیر کړي کا امکان ولري او ته په زوريګ نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې وی غره سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلای نشي ته خزه ته په کور کې نه ته ولې راغلي نه غوړز ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ونن نور راشم دا ډیر زیاته خفه کړم او اما غوړز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیر زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا ډیر زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې یې راکړه او یره شې مینا د تر اوسه پورې
ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس خدای اوس ډیر خدای اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سه یم دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی، او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته ووایي چې د راتلونکي دپاره د افغانو ښځو دپاره د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغه نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و، هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی، نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی، او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډېر زیات ضرورت ده. او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیره زیاته مننه.